د سهار لاس پچی شوی احمد شیبریم دا ساجی رډو د دې سات د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې وړاندې پروان ته سو او هلته مو د سیل لامل د زپل شوی خلکو له حاله خبرو د خبرونه لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړي شوی ده خو تر هر څه مخکې خبرونه سیلونو په افغانستان کې لشتر لږه یو سل او څلور پنځوس تنه وشلي. اشرف غني د فرانسې له جمهور رئیس سره پر افغان سوله خبرې وکړې او ټاکل شوې ده چې نن په برلین کې د کرونا ویروس د بندیزونو پر ضد لاریونونه وشي. د خبرونو تفصیل پیشو ته در رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وایي چې په پروان کې د سیلونو له امله د ژغورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. جیلانی ازادي راډیو ته وویل چې په کاپیسا میدان وردک او نورو ولایتونو کې د پلټنې عملیات پای ته رسیدلی دي. غلام بهاودین جیلانی د سیلونو له امله د سر د اوښتو زیانونو په اړه وویل دی وی یو سل او څلور پنځوس تنه شهیدان لرو خو دا شمېره د بدلېدو په حال کې ده او دوه څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. په کابل پروان کاپیسا پنجشیر او میدان وردک کې د سیلونو له کبله خلکو ته د سر زیان اوښتی خو په نورو ولایتونو کې لکه بامیان نورستان لوګر پکتیا او خوست کې یې یوازې مالی زیان اړولی دی. بل لور ته په افغانستان کې د ناټو د غوت ملاتړ ماموریت ویلي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره مهم مواد رسولي دي. ناټو په خپله ویبپاڼه کې څرګندوي چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره یې په ګډه هڅې پیل کړي دي چې د سیلونو له کبله له ویجاړو شویو ودانیو خلک راوباسي او تخریب شوي سیمې پاکې کړي. ناټو وایي چې ځواکونو یې خلکو ته خواړه د څښاک اوبه د ځان پاکولو ځانګړي مواد او کمپلې ورکړي دي. د فرانسې ولسمشر ویلي وخت را رسیدلی چې طالبان اوربند اعلان کړي او د سولې لپاره کړې ژمنې عملي کړي. د افغانستان او فرانسې ولسمشرانو پرون په ټلیفون خبرې وکړې. د ارده خبر پاڼې په حواله اشرف غني او ایمانوئل مکرون په افغانستان کې د سولې پر بهیر او د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشی کېدو په اړه غږېدلی دي. د هغوی د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په خبر پاڼه کې د ایمانوئل مکرون په وینا راغلی دي چې د افغانستان دولت د سولې د خبرو د پیل لپاره خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي او اوس د طالبانو وار دی چې د اوربند له اعلانولو سره سولې ته خپل تعهد پر ځای کړي. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان په یو شمېر سیمو کې پرون پنځمه وه چې پرله پسې بارانونه ورېدل. یوه له هغو سیمو چې ډېره ځپل شوې ده کراچی ده. په دې ښار کې خبریال محمد حنیف هغو سیمو ته اشاره کوي چې ډېرې اغېزمنې شوې.
د ملیر سیمه چې کومه ده هغه زیاته متاثره ده. دغ رنګې د لیاري ندی خواشا چې کوم علاقې دي هغه سیمانی ټاون سینټرل چې کوم ضلع ویل کېږي هغه او دغ رنګې ویسټ کوم دغه د ضلع هغه په دې علاوه هغه کچا بادیانی کوم چې په هرې ضلع کې موجود دی
و سلويشتنه د کراچي په شهر کې او لشتر لشه شپاره سنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورشتونو قربانيان دي. ټاکل شوی دی چې نن په برلین کې د کورونا وایروس له امله د بندیزونو پر ضد مظاهره وشي. پر دې مظاهره مخکې بندیز لګول شوی و خو نن سهار محکمې خپله مخکینۍ پریکړه بدله کړه. د محکمې یو ویاند وویل چې مظاهره چاندې مظاهره وکړي خو باید له یو بل روغتیایي فاصله مراعت کړي. محکمې د لاریون اجازه هم ورکړه خو لاره یې وربدله کړه او ویل چې باید په پراخو سړکونو وشي. چارواکو روانه میاشت په ورته اعتراضي غونډې بندیز ولګاوه ځکه چې برخوالو یې ماسکونه نه لرل او له یو بله یې د کورونا لپاره فاصله نه وه مراعت کړې. په برلین کې د پولیسو مشر وایي چې شاید تر دېر زرو پورې کسان په دې مظاهرې او لاریون کې برخه واخلي. په جرمني کې دوه لکه دوه څلوېښت زره کسان په کورونا اخته شوي دي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په لویزیانا او ټکساس کې هغو سیمو ته ورشي چې د لورا په نوم توپان ځپلی دي. د اګست په اوویشتمه د څلور درجو توپان په دې سیمو کې لشتر لږه څوارلس تنه ووژل، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړل او په سلګونو زره کسان یې له برېښنا او د څښاک له اوبو بې برخې کړل. په بیلاروس کې نږدې پنځوس خبریالان نیول شوي دي. په هغوی کې شپږ د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروس د برخې کارکوونکي دي. د بیلاروس حکومت پر هغو خبریالانو د کار کړي تنګه کړې ده چې د لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد د روانو مظاهرو له بهیره خبرونه او راپورونه خپروي. با په بیلاروس کې د اگست په نهمه د جمهوری ریاست انتخابات وشول او ناس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د بلې څلور کلنې دورې ګټونکی اعلان شو. له هغه راهیسې خلک په ټاکنو کې د درغلۍ پر ضد مظاهرې کوي. د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د اگست په 28مه تر 260 زیات مظاهرچیان ونیول شول. په بیلاروس کې د ژورنالیستانو ټولنې ویلي چې ډېر خبریالان چې نیول شوي وو پولیسو یې اسناد کتلي او بیرته یې خوشي کړي دي. د ازادې اروپا ازادي راډیو خبریالان هم تر لنډې مودې توقیف وروسته خوشي شوي دي. بل لور ته د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بیلاروس کې پر شل لوړ رتبه چارواکو چې په وروستیو ټاکنو کې د درغلۍ تور ورباندې لګېدلی بندیزونه ولګول. په دې کسانو کې هغه چارواکي هم شامل دي چې د مظاهرچیانو په ځپلو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برلین کې غونډه وکړه. اسد جړو په منسنی سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. لکه څنګه چې موږ مخکې له تاسو سره ژمنه وکړه د خبرونه په پیل کې پروان ته ورسو. د راپورونو په برخه کې له پروانه د اسد جړو خبريال احمد حنایش په ټلیفون را سره دی. حنایش سپ ستاسو تازه معلومات څه دي چې د سیلونو لامل په پروان کې تلفات څو تر رسیدلې؟
سلام علیکم جناب شبرسټ. د دې انا په دې حق له ارقام دواره خان دې ځینې منابع وایي چې د سلنه ډېر دي، خو تر اوسه چې او زخمیان درې سوه دي درې، خو اوس د اصلي منابع سرچینې چې حکومت محلي د پروان دی هغوی وایي چې یو سلو لس تن کسان تر اوسه جسدونه را پیدا شوي ده او یو سلو دېرش زخمیان دي.
هنایش صاحب، تیره شپه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاوالدین جیلانی ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ټول افغانستان کې 240 تنه او بخښي 1455 تنه وژل شوي دي او 240 تنه ټپیان شوي دي. کوم ارقام چې تاسو اوس یوازې د پروان په برخه کې وایست د ټپیانو شمیر خو دغه تاسو زیات یادوي او دغه 110 تنه چې د پروان چارواکو ویلي دي دا نو رسمي ارقام دي؟
باندې بار تناقض چې تاسو اګلمو د پروان چارواکو سره هم شریک وکړ او د رسیدګي په اوادسو کې د چارو وزیر سره هغه وایي چې د پروان حکومت هغه جسدونه چې وباسي او تر سره کوي د ساتامینه غواړي ارقام د جمع کړي، خو لیکن د هغه د رسیدګي د حوادثو وزارت د پیشبینی کړی وایي په دې خاطر چې ځینې جسدونه په واورو لاندې دي هغوی ته پیشبینی کړی وو. هغوی وایي دا یو تناقض نشته، لکه هغه دی د خپل فرق کوي د هغوی د وزارت کار او د هغوی د کوم محلي حکومت پروان حکومت.
بله، د غوسمناتړ ماموریت د ناټو د غوسمناتړ ماموریت ویل دي چې په پروان کې خلکو ته یو مقدار خواړه د شاکوبه د ځان پاکولو ځانګړي مواد او کمپلې رسول دي. د مرستو په ارتباط د افغانستان حکومت هم ویل دي چې ځینې مرستې شوې دي. له خلکو سره چې تاسو خبرې کړې په پروان کې څنګه دوی ته مرستې رسیدلې؟
په دې اړه خلکو ډیره شکایت لري او د دې شکایت دا دي چې تر اوسه هیڅ کوم هغه سم کومکونه مرسته پکې هغوی ته نه ده رسیدلی، په دې خاطر چې ځینې کورنۍ چې د مخبل ماتم ناستې دي په دې خاطر چې د هغوی جسدونه تر اوارو لاندې دي او کومکونه سم نه ده رسیدلی. ځینې نهادونه، ځینې تجار خلکو او خیر کسان چې هلته په پران کې راځي او مرسته کوي هغه ډېره بې نظمه دی، ځکه چې په دولتي چوکاټه نه ده، هغوی ډېره بې نظمه دي. خو دولتي چارواکو وایي په دې خاطر دا ستونزه تر اوسه پاتې ده، په دې خاطر چې سروې تمام شوی نه ده. درحالې دا په دغه څلورم ورځ د فاجعه دی چې اوس دی، نو تر اوسه په دې خاطر دا ستونزه موجوده ده. په دې اړه شکایت هم د خلکو او د پرشو کسان ډېر دی، په دې خاطر چې او حکومت وایي چې د هغوی سروې را تکمیل شوی نه ده تر اوسه.
بله، هنر صاحب، په کڅه هم ځینې راپورونه وایي چې په کاپیسا او پنشیر کې چې د دې سیمو راپورونه هم تاسو ورکوي. په دې دوه ولایتونو کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی دی او هلته د مالی تاوانونه رسیدلی دي، خو د سر تاوان نه دی رسیدلی. په دغه دوه ولایتونو کې ستاسو معلومات څه دي؟
کاپیسا کې لکه د پنجشیر نه ډېر زلزل شوي کسان ډېر دي او د هغوی عملیات را ختم شوی دی، په دې خاطر چې شل کسان په کاپیسا کې وژل شوي وو او په پنجشیر کې درې کسان وو. دلته عملیات ډېر وخت نه نیسي او ځینې لارونه بند دي، په دې خاطر د حکومت پنجشیر حکومت او د کاپیسا حکومت د خلکو ستونزو را توجه کوي او دا ستونزه ان شاء الله به حل کیږي. خو مګر په پروان کې فرق کوي، دلته ډیره غټه فاجعه ده. تر اوسه هم ډیره د شهر د سیمه کاملا د چیري بدل شوی ده، کاملا تغییر کړی ده، ډیره بد وضعیت ده، ډیره تر اوسه هم ډیره بد حالت ده.
مننه حنایش صاحب. د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش له پروان و چې تاسو ته د پروان د سیلونو په اړه تازه معلومات ترکول. د په وینا چې چارواکو ورته ویلي دي تر اوسه په پروان کې د سیلونو د قربانیانو شمیر 110 ته رسیدل دي او شاوخوا 300 تنه نور ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنی بي پټول افغانستان کې اوري. کابل رسپانو نن کوم موضوعات څېړلې دي؟ ناجه صافي کتنه ورته کوي.
هر څوب رسپانې د څولې په تړاو ورستیو سرګندونو ته په اشاره لیکلي د دې پروسې په تړاو معلومات په صادقانه ډول نه شریکيږي. وړاندې په حکومت او طالبانو هم نیوکه شوې چې د څولې د خبرو اترو د ځنډېدو لاملونه له خلکو سره نه دي شریک کړي او د سرمقال لیکونکي په خبره دا لامل شوې چې اندېښنې ورستر بلې زیاتې شي. د سرمقال لیکونکي په وینا دواړه لوري بیلابیل نظرونه مطرح کوي او خلک هم لیوالتیا لري چې د او پرځای معلومات ورسره شریک شي. لیکوال وړاندیز کړی چې د دغو ابهاماتو د ختمېدو او راتلونکي ته د خلکو د هیله مندۍ لپاره دواړه لوري باید خلکو سره واضح او روښانه خبرې وکړي چې د خلکو اندېښنې پای ته ورسیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې په مسله کې د ځنډ موضوع راخیستی او لیکلي چې طالب ډلې یو ځلې بیا د هیلو خلاف د سولې لپاره د خبرو وخت ځنډولی او په قطر کې د دې ډلې لخوا ویل شوي چې ګنې راتلونکي اونۍ به د سولې لپاره خبرې پیل نه شي. د سرمقال لیکونکي په باور شیر محمد عباس سانیکزی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د ملا برادر په مشرۍ طالب پلاوی له قطر څخه پاکستان ته وربلل شوی وو او دا ځنډ او خنډ د پاکستاني چارواکو او د طالب پلاوی ترمنځ د بندو دروازو تر شا د وروستیو اوغونډو پایله ده. ورځپاڼې ادعا کړې که امریکا څومره هم پاکستان باندې فشار راوړي، خو پاکستان بیا هم په ښکاره پر افغانستان یرغل ته زور ورکړی او شیل افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل کیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې په افغان حکومت هم غږ کړی چې د سولې پر ځای باید د پاکستان یرغل په وړاندې ودرېږي او په وینا یې پاکستان په هیڅ ډول په افغانستان کې سوله نه غواړي. د سرمقال لیکونکي په وینا په اصل کې د پاتې 400 خطرناکو زندانیانو د خوشي کولو په بدل کې طالبانو ته د دغو زندانیانو کورنیو میلیونونه ډالر رشوت ورکړی او اوس د دغو بندیانو خوشي کول د پاکستان په امر او فشار د طالبانو ستره غوښتنه ده. او دنیا ورسپانی هم د سولې په مسلې لیکنه کړي. ورسپانی د ولسمشر حامد کرزی ورستیو سرګندونو ته په اشاره لیکلي چې طالبانو پاتې بندیان باید ژر تر ژره آزاد او بین الافغاني خبرې پیل شي. وړاندې راغلي د سولې له اوسني فرصت نه باید ګټه واخیستل شي. په سرمقاله کې همدارنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ وروستۍ هوکړې ته اشاره شوې چې دغه هوکړه بین الافغاني خبرو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لار پرانیزي. سرمقالي لیکوال ټینګار کړی حکومت باید د طالبانو د پاتې بندیانو په خوشي کولو سره سولې ته زمینه برابره کړي.
د ملي دسترخوان پروګرام چې پر اساس یې له 4.5 میلیونه اړو کورنیو سره مرسته کیږي د پنجشنبې په ورځ لاسلیک شو. د دې پروګرام له مخې چې نړیوال بانک یې تمویلوي په افغانستان کې له بې وزلو سره په څه ډول او څومره مرسته کیږي، په دې موضوع نن د ازادي راډیو